د ماسپخین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خپرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې لرلی دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه سټوډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي، او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورولاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت مرکزي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې داخلي دی بورولاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندیشنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. شاغل سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. د وی د ناتو پریکړه چې افغانستان اوسې د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي، نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو، نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناتو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي، او مجبور شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د 11 بجو خواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان وژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د شاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د درو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاصپکه، چشمه شیر، ګومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. وسلوالو طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړه مورس ماسپښین ته لوګر د محمد اغي ولسوالي پاړمندې سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوی ماشوم د کاکا زوی دی، یا سړي رډو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال وژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له سردراعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیرېدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګری او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه شوده شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دینه ورځي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 13 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو اوس ورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نی اومي اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپله کړې ده.